پویم يم دا کار من سره ځکن ګورم خو هي به ان ګور ته د لور پسترګه وګوري کدی لور پسترګه وته نو ګور نو خامخه پر دې لور ده خو هي به گذشت ولري
محمد قسیم ما د مکران سي څخه نو مور نه پیدا کیږي مور لکه وطن نه غسد او خزه خو ډيري دي خزه ملامت ای غوته چې ملامت یاستي خیر ده دغه کار د تاسې بیا تکرار نشي
جاوید یم لارزان قیمت نه په کورنیو کې د خواخ یا بینګور ترمنځ د تاوتریخوالي لوی لامل بیسوادي او ترڅنګ د عامه پوهاوی د کچې ټیټوالی دی
له واده وروسته په اکثر افغانو کورنیو کې له خواخې سره د نوي واده شوي ناوي ژوند کول عادي مسله ده خو د غاړې کبیت څه ډول وساتل شي د خواخېګانو دنده او مسؤلیت د نوو ناوو پر وړاندې څه ده انګینده باید څه ډول کړنې او رفتار غوره کړي چې د خواخې سره یړي که خراب نشي په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی د خزو د حقوقو لفعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي غټي خاوري سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
اغلی خاوري څه فکر کوي اول ځین خواخیګان ل خپل انګاین دو سره توپیری چلن کوي
زما په نظر په خپل خواخی یا وخت انګور وا کله چې د انګور په توګه یو کور تر واده کیږي د کورنۍ نه خواچې کم تاو تاریخواله دي سره شوی یا د میړه د خواشوي یا د خواخی د خواشوي اغه د کسب کړی دي فکر کوي چې ګویا د انګور سره و چلن امداسي وي نو کله چې دا په خپل د انګور خوند کیږي عین چلن چې د دې سره شوی هغه د خپل انګور سره کوي یا کیدې شي عامل دا وسی چې یو خزه سو زامن ولري کله چې مور د زوی نه ناراضه شوه هغه براسي د زوی نه نشي استله یا په حساب په زوی باندې زور نه رسی هغه کوفتي بیا د انګور نه وباسي
که چېرې دغه ستونزې زیاتې شي کومې ناوړه پایلې لسان سره لرلی شي
هر څومره چې دغه مشکلات په کورنۍ کې زیاتېږي پسې غټېږي لا پسې غټېږي او بل اخره کېدای شي چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته شي اوس موږ تاسو ډېرې داسې قضیې لرو په مختلف ولایاتو کې چې د کورنۍ تاوتریخوال د وجې یا د خواښې د ظلم او تاوتریخوال د وجې یا د میړه د تاوتریخوال د وجې حتی ښځې ځان وژلې دي نور مشکلات په کورنۍ کې پیدا شوي دي
اغلی خاوري کدي څه هم راشو چې انګاین دي څه ډول رفتار غوره کړی چې د کورنۍ نظم یې سره ونه پاشل شي
دا د انګور فرض دی چې خواښې لکه خپل مور وګڼي د خپل کورنۍ فضا خراب نه کړي ځکه چې کله د خواښې سره د فضا خرابېږي یا مشکلات پیدا کیږي هغه مستقیم د ژوند باندې تاثیر لري ځکه خواښې چې د خاون مور ده طبعا خواښې خپل زوی ته شکایت کوي او دا مستقیم د دوی په کورنۍ ژوند باندې تاثیر کوي د دوی په اولاد تاثیر کوي د دوی په آینده ژوند تاثیر کوي کیدای شي د نه غټ غټ مشکلات جوړ شي کیدای شي د دوی سره جلا شي کیدای شي د میړه لخوا د خواښې د خبرو په اساس دا وهل وټه کول شي یعنی دغه ټول خبرو د مخنیوي په خاطر کیدای شي چې انګور دغه سي د خپل عقل او فکر نه کار واخلي او دغه شان ته زمينه سازي ونه
کړي که دا هم راته وایي چې په دې برخه کې د خواخیګانو دنده او مسؤلیت څه دی
زما په نظر خواخې باید کله چې انګور کور ته راوړي داسې فکر ونه کړي چې ما انګور کور ته راوسی باید فکر وکړي چې بلاخره زما لوڼې میړه کوي زما نه ځي او دغه انګیان دي چې دلته زما د لوڼو زیان نیسي په ډیره پسته ژبه په ډیره خوږه ژبه که انګور په دې وپوهول شي او هغه نیمګړتیاوي ورته په ګوته شي د هغې غیبت باید په بل ځای کې ونه کړي دا په انګور باندې بیا مستقیم تاثیر لري کله چې انګور په دې پوه شي چې خواښې مې پلانکۍ ښځې ته زما غیبت کړی دی نور یې هم د خواښې سره عقده زیاتېږي او دا ورو ورو کنه مشکلات زیاتوي یعنی دواړه جانبه هم خواښې هم انګور باید کوشش وکړي چې مشکلات په کورنۍ کې دننه حل کړي د کور نه یې د باندې ونه باسي
خوګوریدونکو ټولن په هان وایي کچيري په کورنۍ کې د خواخې وینګور ترمنځ متقابل احترام موجود وي نو د دوی اړیکې نه خرابيږي د هغوی په خبره چې په یو کورنۍ کې مهمه مسله ده چې د یو بل عقیدو احساسات او اوندونو ته درناوی وشي په دې سره نه یوازې د کورنۍ د غړو ترمنځ د کرکې الفاظ نه کارول کیږي بلکې د مینې خواږی ترڅو نسلونو پورې یادېږي په دې سره د نیمه نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې و او ما سهار ګل مرزي درته وړاندې کړه پای تر رسیدي تر بیا خو وخت
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. انتخابات چې تیر شول نو د کاندیدانو جوشم کیناست. ته به وایې هر یوه دیوالګي تبه تیره کړې ده. اوس خواران خپلو عکسونو ته ایران پاتې دي. له ناکامۍ دې خدای هر بنده وساتي، خو په انتخاباتو کې کامیابی او ناکامي حتمی وي. ځینو ځان آزمایه او ځینو ته ځان کامیاب ښکارېده. له همدې امله یو هم د ناکامۍ په فکر کې نه و. زه خدای دې ټولو ته اجر ورکړي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه کاندید کور ته بیایو چې له انتخاباتو وروسته یې څه حال دی. پلاره، پرون یو سړی راغلی و، ویلې چې پلار ته دې ووایه چې د هغه عکسونو پیسې راولیږي.
یو بل هم راغلی و، ویلې چې د عکسونو د بندول او د اوسپنو پیسې مې پرې باندې دي. اوس خو انتخابات هم خلاص و. ورته ووایه چې بد مې نه دي در سره کړي، هغه پیسې مې راوړه.
اته کسه نور هم راغلي وو چې د عکسونو د بندولو پیسې مو دي پې.
ښه، نور خو به څوک نه و راغلي.
د نور هم قرضداره یې؟
هو، د څو موټرو والاو هم قرضداره یم. په هغو کې مو عکسونه وړل راوړل. د کمپاین کوونکو هم قرضداره یم. بې حسابه کسان مې ونیول، خو یوه هم څه ونه کړل. ګمان نه کوم چې سل رایې به مې هم وړي وي. هو رښتیا، د دوکاندارانو ډېر قرضداره یم چې د کمپاین دفترونو ته مو چای، بوره، چاکلیټ او نور ډېر شیان وړي دي. ترې د څو هوټلونو قرضداره یم. ډوډۍ مو ترې راوړي دي.
نو د چا نه یې قرضداره؟
ښځې مه پسې ګرځه، قرض له حسابه اوښتی. اوس د تېښتې لاره راښیه.
پلاره، الله خو نه ده معلومه چې کامیاب وي که ناکام.
ناکام یم، ناکام. ښه چې انتخابات خلاص شول، صد مې سر ته راغی چې نه کامیابېږم.
له انتخاباتو مخکې خو دې ویل چې له ټولو نه د ما رایې ډېرې دي.
هو ویل مې، او هغه ځکه چې په لومړیو ورځو کې ډېر خلک راته راتلل. خو چې پوه شوم هغوی پرته له ما ډېرو نورو کاندیدانو ته هم ورتلل، او لکه د اختر مبارکي له یوه دفتره راوتل او په بل نه وتل.
پلاره، که ناکام شوې ترکیې ته به لاړ شو، په بل ډول له قرضدارانو نه خلاصېږي.
رښتیا وایې، په ترکیې ډرامو کې خو به دې لیدلې وي چې ترکیه څومره ښه ځای دی، څومره ښه هوټلونه او پارکونه لري. که د شپې ګرځې که د ورځې، څوک دې په کیسه کې هم نه دي.
ترکیې ته تلل پیسې غواړي، او موږ یوه ټنګه هم نه لرو. په څه شي ځای؟
ځه وبخوځېږو، خدای مهربانه دی، اخیر به ورسېږو.
چېرته به خوځېږو؟
همداسې پورته به وخوځېږو. وایي ترکیه پورته خواته ده.
د کمپاین له قرضدارانو خو به ترکیې ته وتښتو، د ترکیې له قرضدارانو به چېرته وتښتو؟ سادهګانو،
زنګ ده درته زنګ.
بلې سردارې، پیسې درکوو بې ولې ورختای؟ چا ویل چې نه کامیابېږم؟ هغه دروغ وایي. همدا لږ مخکې له کمیسون نه یو چا زنګ راته ووه چې کامیاب یې. او چې تا مقرر نه کړم نو څوک به مقرر کړم؟ زه بې غمه اوسه. په مخه دې ښه.
څوک و؟
قرضدار و.
پلاره، بیا درته زنګ دی.
یو خو دا د ډېرو قرضدارانو ټلیفونونو لیونی کړم، ته راکړه ګوشي. بله، اومې پېژندې، اومې پېژندې. پیسې دي چې دغه نوم مې د کامیابانو په لیست کې رسمن اعلان شو، بیا به خبرې کوو. او په دوم هفته کې دې مقرروم. زه په مخه دې ښه. که ناکام شوم ترکیې ته دې بیایم. ټوکه مې درسره وکړه. نه تختم به ولې، سغلا خو مې نه ده کړې. زه په مخه دې ښه.
سړیه، سبا ته به خوځېږو. ما چې ویل کاندیدي به دې ورکې نه دې منله.
دومره هم مه تودېږه. د عکسونو او د اوسپنې چوکاټونه او هغه کاغذونه چې ونه پلورم هېڅ ځای ته نه ځم. مزدوران مې ورته نیولي دي چې هغه راټول کړي، بیا به سره ګورو.
ځه په خدای که په دغه دم شل کړه.
د چا چې څه په قسمت کې وي هغه هر ځای ورسېږي، کان ترې وم تښتي. لکه داسې
خوشاله یم چې نن د نارینه افسرانو ترڅنګ خزینه افسران هم وینم. د مونږ لیکو خزینه افسرانو ته ډیر زیات ضرورت درلود او ځای خالی و چې له نیکه مرغه د دغو دوو اکاډمیکو زده کړو لرونکو افسرانو په راتلو سره دغه خالیګا ډکیږي او له دې وروسته به زموږ خزینه افسران هم د خپل هیواد له خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ساتلو په کار کې خپله فریضه ترسره کړي. اغلیو افسرانو، ستاسو راتګ دې نیکمرغه وي او ډاډه یم چې تاسې هر یوه د هیوادنۍ مینې او ولولو سره خپلې درسپارل شوې دندې په متانت، ایمانداری، اخلاص او پولادي هوډ سره ترسره کړئ او د وطن د مور حق به ادا کړئ. بیا هم ښه راغلاست درته وایم، هر کله راشئ.
ز پیروته د لومړی څارمنې په حیث ډاډ درکوم چې لنن نن وروسته به راسپارل شوې دندې په زړورتیا، اخلاص او سوارو قدمونو سره پر مخ بوزو. اطمینان درکوم چې یوه شېبه به هم د خپلې مقدسې دندې له ترسره کولو نه غافله نشم. په پای کې مننه کوم چې په ما مو اعتبار وکړ او د افسرۍ افتخار مو راوبخه. ژوندی دې وي جمهوریت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه افسر مرسل هم په خپل وار سره له تاسو مننه کوم چې د هیواد د ساتنې، ازادۍ، خپلواکۍ، ارضي تمامیت، استقلال او خدمت ویاړ مو راوبخه. ډیره خوشاله یم چې نن له خپلو ورونو سره اوږه په اوږه د هیواد او خلکو د آرامۍ په لاره کې لومړي ګامونه اوچتوم. زنده باد افغانستان.
قدرمنو افسرانو، نن به تاسې دمه وکړی او سبا ته به تاسې ته خپل نوې دندې در وخیم.
مننه صاحب. زه شکر دی چې خدای پاک د کور له کارونو خلاصې کړو. د کور له کارونو مې ډیر بد راځي، په تیره له جامو مینځلو اوتونه.
هو شکر دی، د ما هم د کور له کارونو بد راځي، له همدې امله دلته راغلم. جارو کول، مینځل او اوتو کول، کپړې مینځل او دې کول، له دې ټولو کارو مې قی راځي.
قومندانم ډیر ښه سړی ښکاري چې ورته ووایو دواړو ته یو ځای دنده راکړي او سره جدا مو نه کړي.
هو سبا ته به ورته ووایو او بل مو چې له قومندانۍ د باندې ونه لیږي، همدلته په قومندانۍ کې چې کار کوو بې غمه به یو.
ورته وبه وایو چې چیرته مو ونه لیږي.
هو سمه ده.
قومندان صاحب، خدای دې خضر سره وکي چې دا خزینه افسران دې راوستلي. له جامو مینځلو او اوتو کولو سره تر پوزې راغلي وو. په تیره د درشۍ اوتو کولو خو سم قیامت را باندې راټیټ کړو.
صاحب، دمام دیګو کاسې او جارو بیخي اعصاب را خراب کړي وو.
زړه مې درته بدیده، له دې عمله مې کوشش کاوه چې غم وخورم. له دې وروسته به ګزمو او پیرو ته هم خوشې شي.
یاره، چې دا ټول عمر مې پیره کولای خو نه یوه ورځ جارو او د دیګو او کاسو مینځل.
او له پیرو او ګزمو زار شم، دا د ښځو کارونه ډیر سخت دي.
زه بې غمه مې کړی، نورې غم مه کوئ.
ژوندی دې وي قومندان صاحب.
اغلیو افسرانو، څنګه یې؟ خې
خې خې صاحب، مننه.
نن به تاسې دواړو ته خپلې دندې در وخیم او هیله لرم چې خپلې دندې به په پوره ایمانداری، ولولو او خلوص نیت سره ترسره کړئ. په کار کې جدیت، مقاومت او تداوم د یو ښه افسر له نښو څخه دي.
ښاغلی قومندان صاحب، ډاډ درکوو چې خپلې دندې به په خورا جدیت او هیوادني احساس سره ترسره کړو، خو یوه هیله لرو.
څه هیله ده؟ ویې وایې
صاحب. هیله مو دا ده چې موږ دواړه یو له قومندانۍ بهر موظفې نه کړئ او بل مو سره جدا نه کړئ.
په سترګو په سترګو، نه به جدا کېږئ او نه به بهر ځئ.
مننه صاحب.
اغلی مرسل.
بلی صاحب.
ته به د قومندانۍ مربوطې دریشي او جامې مینځې او تو کوي به، او اغلی پیروته به د قومندانۍ د دې کاسې او جارو کار مخته بیایي. او ډاډه یم چې خپلې دندې به د هیوادنۍ مینې په ولولو سره سرته رسوئ.
اوس نو خشوه له بارانه جګی شو، ناوې ته کېنستو.
له څه شي چې راتښتېدلی وو په مغو واوښتو.
دا خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ، حیا اوریاخیل او زه حوسه حکمت.